السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. ځایي سرچینې وایي شاوخوا دیرش تنه وژل شوي. همدې تاوتریخوالي او جګړو بیلابیلو ولایتونو کې ورځنی ژوند سخت کړی. له بلخ او کندوز درته په دې اړه راپورونه لرو. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې د خبرونه راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی په غزنی کې نن سهار د موټر بم برید له عمله دیرش افغان سرتیری وژل شوی او څلیرویشت نور ټپیان دي. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. او د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له عمله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل تاییدوي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنیو ته په دې اړه په یو پیغام کې ویلي:
متاسفانه نن سهار یو انتحاري بریدګر د غزنی ولایت په دی یک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو یوې اډې ته څیرمه برید وکړ چې په دې پیښه کې موږ خپل لس تنه میړني پوځیان له لاسه ورکړل او اووه تنه یې ټپیان شول. انتحاري بریدګر غوښتل چې اډې ته ننوځي خو د پوځیانو د ډزو په نتیجه کې په دې کار ونه توانېده او اډې ته نږدې یې چاودنه وکړه
و نتوانست داخله پایګاه شوه.
د غزنی چارواکي بیا وایي د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له امله دیرش پوځیان وژل شوي او څلیرویشت نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلو دغه شمیر هم د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده او هم د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته تایید کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی خو وسلوال طالبان د غزنی په څه باندې لسو ولسوالیو کنټرول لري او پخوا د لویو بریدونو مسؤلیت هم دې ډلې منلی دی. د غزنی په ارتباط په بل خبر کې وری چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر او طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننای بریټ د جامع او بیړنی اوربند ټینګښت اړتیا لا ډیروي. د خبره نن د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له ټویټر د خغلی نادری په حواله خبره شوې. خغلی نادری په غزنی کې نننای موټر بم بریټ چې پکې لزګون افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته ټکان ورکوونکی او د بشر ضد بللې. ارګ ماڼۍ نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه و. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په نننی بحث کې افغان ولسمشر اشرف غنی، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ګډون کړی و. ښاغلي مینپال وویل بحثونه ډیر مثبت و. افغان مشرانو وروسته له هغه د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل په تړاو په لوړه کچه غونډه وکړه چې په اروپایي ټولنې څورځي مخ کې په یو اعلامیه کې د دې شورا په ژر تر ژره تشکیل ټینګار وکړ. د اروپایي ټولنې دغه اعلامیه ډیره مناقصه شوه او د افغانستان نږدې ټولو لویو متحدینو ترې ملاتړ وښود. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا له تاسیس څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو لا هم دغه شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه هم د غړو تشکیل معلوم دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د پولیو ضد د کمپاین مسؤلینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې ټول ټال څلور شپېته لکه ماشومان به په دې ورځني دوره کې واکسین شي. د خیبر پختونخوا په لورو پرتو سیمو کې ځینې خلک اجازه نه ورکوي چې ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. د یو فلت شوي ماشوم حمزه خان پلار سخت پښیمانه دی چې زوی نه دی واکسین کړی.
ترغلونه نه کیږي خدای لیاج دی وکی دا ډیره خطرناکه بیماری ده. ما زور ولی دی ما ته به ولی دی ما دې اله کرمی ولی ده نو بیا چې مو ته ټلیفون دا شپږ میاشتې کړی دی هغه مال علی دی لیدي خو بهر هر کاله بچاو خو خه کار به کنو سو بچاو نو چې بیا کاله یاد دی مو ته اجبی یا شپه ته کاله مور دی مو ته اجبی دې به نو څور ژوند.
سګ 2000 کال په پاکستان کې 15 پټه ماشومان په ګوزړښت شوی چې 22 په خیبر پختونخوا کې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزړ پیخ لا هم تر سترګو کیږي. په ټوله نړۍ کې دغه په نورو هیوادونو کې دغه ناروغي محو شوې. په نړیواله کچه پیژندل شوی او متقاعد سوکوهونکو مایک ټایسن او روی جونز پرون شپه له خیریه ټولنو سره د مرستې په هدف ولوبیدل. لوبه د داورانو لخوا مساوي اعلان شوه. تایسن څلور 50 کلن او روی جانسن په بخنه سره روی جونز یو 50 کلن دی. دوی دواړه په ځوانۍ کې څو دورې د اتلولۍ کمربندونه ګټلي دي. لوبه د لاس انجلس ښار په سټاپلز مرکز کې وشوه. خلک ځکه لیدو ته نه ور پرېښودل شوي چې امریکا د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر داسې لوبې یوازې په ټلویزیون ښکاروي. او د کرونا ویروس په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 300,000 پکې اوښتی دی. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې، په اروپا کې 300,950 تنه مړه شوي. ډېرې مړینې په 5 هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې ثبت شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحده ایالتونو کې بیا یوازې په نومبر کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې 4 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زره تنه مري هم، او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,6,000 ډېر کسان مړه شوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر مرکز موټر بم برید درنه مرګ ژوبل اړولې.
پیښه نه موږ ته مجموعاً 23 نفر زخمیان او 10 نفر مړي را انتقال شوي چې دا ټول نظامي کسان دي.
د کندوز د شتیارچی کې جګړې او تاوتریخوالی پر غنو عامو کلیوالو د ژوند کړي تنگ کړي.
کور مې وارد د بل په کوټو کې پروت یم. اتلس نفر نه خورې ما زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کما.
بلخ او سمنګانو کې بیا د جګړې لويرې زینو په هنتونونو پرېخي.
کورنۍ مې د طالب او دایش لويرې اجازه نه راکوي چې خپل پانتون ته ادامه ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله د مړو شمیر له 400,000 واوښت. دویمه نیمایي د انصاف په لاټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، په غزنی کې نن سهار د کمانډوز واکونو پر یو مرکز موټر بم برید وشو. وسلوالو مخالفانو د همدې پاوز یو همبي موټر له چاودیدونکو توکو ډک او د برید ترې پرې تر سره کړی. ځایي امنیتي او روغتیایي سرچینې مرګ ژوبل لوړ یادوي او د سباندې ډیر شو سرتیرو د وژلو خبره کوي، خو دفاع وزارت بیا مرګ ژوبل کم خي. دا چې ورستی جزئیات سدي د معلوماتو لپاره ل غزنینا زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر را سره استډیو ته ملګری شوی. تاثیر سه بیا هم ستړي مشي څه تازه جزئیات مو پیدا کړی؟
ډیر مننه ګران همکار، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. تر اوسه پورې چې ما د غزنی د مرکز محلي ادارو په کې نظامی او محلي ادارې د خبرې کړې دي د جزئیاتو او د تلفاتو د شمیر په اړه باندې. دوی تر اوسه پورې لا هم هیڅ نه وایي. دوی وایي چې تلفات لرو خو شمیر یې کره نه دی معلوم. خو کله چې ما په غزنی کې د ملکي شفاخانې له رئیس ډاکټر باز محمد همت سره څو لحظې وړاندې خبرې وسوې، راته وویل چې هغه شمیره ده چې ډېرس تنه وژل شوي دي او 30 تنه نور ټپیان دي. خو ځینې هغه ناتایید شوي راپورونه چې دي هغو کې د دغو تلفاتو شمیر زیات شوي. ځینې داسې راپورونه ورکول شوي دي چې دغه د ټپیانو شمیر چې ده هغه 450 کسان دي او وژل شوي 10 کسان دي. دغه شمیر کې شاید زیاتوالی په دې راغلی دي چې کله زه د پیښې ځای ته د سهار نیمه لس بجې ورسېدم، هلته د ملي اردو چې کوم سرتیري او عادي شاهدان دغه کندک سرتیري هغه راته ویل چې دولتي چارواکو کته سهار څو ویلې، خو په دغه شمیر کې زیاتوالی راغلی ده. او د دوی په خبره چې هغه وخت کې ډیر کسان شوهلي چې د غزنی ملکي شفاخانه تر هغه وخت پورې د اتو کسانو زخمیانو تایید کړو.
بله تاثیر صاحب، تاسو دغه حمله ځای ته هم ورغلي وای، درېمه حوزه د ښار یاد شوې، څه ډول سیمه ده؟ شاوخوا یې کورونه شته نشته؟ او د ملکیانو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دغه سیمه تقریبا د غزنی مرکز څخه لس یا 12 کیلومتر واټن باندې د دیاکو لسوالی پر لار پرته سیمه ده. دا د کلایجوز یو کلی د 30 کیلومتر ام دغه د ملي اردو خدماتي کنډک پروت ده. دا کنډک په داسې حالت کې چې دلته د کورونو او یا د امر ځایونو د وسیدونکو د پاره نه بلکې یوازې همدغه نظامیان په پراتی کې د دې دغه قرارګا ده. او تر څنګ یې غزنی کې د امن نظم ساتنې چې کوم سرتیری دا یو بل کنډک پروت ده. باید یادونه وکړم چې دغه کنډک څو موده وړاندې غزنی ته د غزنی د ممکنه برید د مخنیوي په مخه له نورو ولایتونو څخه راغلي وو او دلته میشت شوي وو چې دغه ورباندې نن سهار وردان دغه برید شوی ده. نو دلته د عامه خلک نهشته د اوسېدونکي نه اوسي او یوازې د دغه نظامیانو قرارګاه ده.
او تر اوسه د مسؤلیت هم په ظاهره چا نه ده اخیستی، ستاسو معلومات څه ښیي؟ ما پوښتنه داسې وکړه تاثیر صاحب چې تقریبا څو ساعته تیر سو، مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، ستاسې معلومات څه ښیي؟ رښتیا هم تر اوسه مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی؟
غزنی هغه ولایت دی چې د زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه سیمه چې بیر هم تر دې ورتیر شوې ده، د یک ولسوالۍ ده او دا له خپل مخیت څخه را انتقال شوې ده او د دغه کنډک تر څنګ باندې د ولایت د ولسوالۍ مرکز پروت ده. نو تر اوسه پورې چې په غزنی کې دا ډول پیښې شوې دي، وسلوالو طالبانو د هغې د مواري قبول کړې وه. که ستاسو یادې څه موده وړاندې د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت په خاصه کتاب باندې برید شوی وو، وسلوالو طالبانو د هغې د مواري قبول کړه. او تر دې وروسته چې بیا کله په غزنی کې د روزي په کوتل باندې د امن نظم ساتنې یو کنډک په هغې باندې برید وشو، بیا هم وسلوالو طالبانو قبول کړې ده. خو نن چې کومه برید شوی ده یا پیښه شوې ده، تر اوسه پورې کومې وسلوالي ډلې دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
ډېره مننه همکار مو حبیب الرحمن تاثیر و له غزنی نه چې ویلې دغلته د ځانګړو ځواکونو پر کنډک د نن سهار موټر بم چاودنه کې د ځایي روغتیایي او امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې چې تر اوسه تایید شوي نه دي، د مرجوب لشمیر لدې هم لوړ یاد شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال مخالفان د پاوز له موټرو په استفادې داسې خونړي بریدونه ترسره کوي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له دې تکتیکه کار اخیستل شوی او د دې ډول بریدونو مرجوب له هم ډیر وي. لږ وړاندې مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال یوسف امین زازین وپوښتل چې ولې د دغه پیښو مخه نه نیول کیږي.
لامل دې مو د کشفي او استخباراتي ادارې نن مدیریت یعنی ضعیف مدیریت په دغه کې بللی شو، ځکه چې هغه د موږ ټول وسایط د امنیتي ادارو خصوصاً د وسوال پل دغه ثبتو راجسترو نمبر یې لري. وخت چې په جګړو کې بعضې وسایط یا د موږ وسلې د دښمن لاس ته ورځي، د کشفي او د استخباراتي ادارو د دنده مکلفیت ده باید پیدا کی کوم ځای کې دښمن موجود ده، په کوم لارو لاړل، په کوم لارو راځي، او د خلکو همکاري دلته ډیره ضرور ده او هغه باید د منځه لاړ.
او کچیرته له منځه نه ځي، جنرال صاحب خپل دغه پوځیانو ته چې کندکونه پر لوی لارو یا هم داسې ځانمنونکو سیمو کې پراته دي، خپل پوځیانو ته یا نور امنیتي سرتیرو ته څه کول پکار دي؟
دغه اطلاعات ورکول کیږي وخت چې د موږ وسایط د دښمن په لاس ورغلل. ټول د قانوني دیګنیتي ادارو هغه باید د دې نه خبر اوسي، اطلاعات باید ولري چې کومه واسطه په کوم ولایت کې په کوم نقاط کې د دښمن لاس ورغلل دی. دا اطلاعات باید په قطعاتو په جزابو کې باید موجود اوسي. او دوی لکه چې دغه پیښه یوه اولینه نه ده، تقریبا ډېرې پیښې داسې شوي دي، باید دوی خبر اوسي، دوی باید آمادګي ورته ولري. هغه قطعات کې چې دغه څه پیښې کېږي هلته د ورځې نمونه نو ورکول کېږي. په قطعاتو کې چې دښمن او دوست فرق کېدای شي،
دا د ورځې نوم به خدا موټر دومره ورنږدې شوی و چې حتی د قرول په خوله کې او داسې راپورنه هم دي چې د دې کنډک دننه چاودېدلی دی.
ګوري هدف مې دا و چې د دغه د امرې یا کوم وسایط چې دښمن لاس ته ورځي په قطعاتو کې، په ټولو کې، په ښار کې، په بازار کې، د عسکري قطعاتو د عسکري نظم دپاره د ورځې نوم موجود، نو هغه کنټرول کېدای شي تر یو حده پورې د بریدونو.
د سولې خبرې هم روانې دي. پرون پکې طالبانو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې پا په هغه طرز العمل باندې چلانجې روانې وي موافقه وشوه، خو بیا حکومت رد کړه. دا بریدونه د چا کار دی؟ مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی اخیستی. فکر کوي طالبانو به کړي او کنه نورې وسله والې ډلې چې فعال دي؟
زه بس فکر کوم چې لوی جهاد د جګړې طالبان دي، یعنی دغه فرصت داسې ګمان کوم چې نورې ډلې هم دي، نو په لویه کې فرصت طالبانو ورته مساعد کړی. دغه بریدونه جګړه چې کېږي، یا د حکومت د حاکمیت د قانون وي، د حاکمیت د حکومت لاس لاندې وي، یا د طالبانو لاس لاندې وي، دواړه مکلف دي. او وخت چې طالبان د دغه برید وایي چې مونږ نه ده کړی، په چا کړی دی؟ که دوی په حاکمیت کې وي، دوی ده باید ووایي. دوی خو وایي چې مونږ په اویا فیصده په افغانستان باندې حاکمیت لرو.
د پوځي چارو کتونکو جنرال یوسف امین زازای و چې په غزنی کې د ځنګړو ځواکونو پر کنډک د موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لهم د جګړو او ناامنیو په پیښو کې تمیګو د کندوز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې لمنځولي او دوکانونه یې په کندوالو بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړو لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپور ته.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګېدلی، خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دي حکومت پله په داسې حال یم څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی، د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړسم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیرې د بیوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي، وایي جګړو یوازې له ده نه، بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان څو، د دیخوا د دولت اوالونه توپونه راغله، ډېره خساره راته رسولې ده. تمام کوم تباه تباه شوی دي، د مالی تلفات زیات رسېدلې دي، کورونه سوي دي، غنم سوي دي، غالۍ سوي دي، کنه دي سوي دي. راسې دي صلی الله علیه وسلم په دې راوستې مشاهده دي که چیرې نه وسوي مال اسون دي پریس.
د سیمې بل اوسیدونکی دیرس کلن امان الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی، نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، او کور کې مرمۍ او اوان مرمۍ ولګېدي، چې ډېر مرمۍ ولګېدي، او کور کوټې څه دیوانه څه چور ډېر څه پکې وي، او وضعیت ډېر خراب دی. موږ دولت نه ډېر دا غوښتنه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړې ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړ او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلی، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنو مرستو غوښتنه کوي. د کندوز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله یې چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډ ته وویل،
د شتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې د مرکز او د شاند خانابات او دین امام صاحب په دروستیو کې چې کورونا زیانمن شوی دي، د غوی اسناد به ترڅرنې لاندې دي، هم د شاند مرکز ته بلګل کیږي. د ولایتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین الته کار کوي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
د شتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده، یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز دی ولایتي شورا دی غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو پنځو کلونو کې لږ تر لږه درې ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغه جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
له کندوز نه ورځو بلخ او سمنګان ته. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روانو نه امنیو په پوهنتونونو کې د نجونو حضور کمرنګه کړی. دغلته چارواکي وایي کورنۍ پر تحصیلي ادارو د بریدونو له ویرې زړه نښه کوي چې خپل اولادونه په ځانګړې توګه نجونې درسونه ته ولیږي. که څه هم دا مهال ټول پوهنتونونه د کرونا د خپرېدو له ویرې رخصت شوي، خو ځینې په دې باور دي چې حکومت د امنیتي ګواښونو له ویرې دا کار کړی. په دې اړه پام وکړئ د مجیب حبیبزی راپور ته.
عابده باور په بلخ کې د باران روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ څانګې محصله ده. عابده وایي چې له دوه اونیو راپدې خوا یې کورنۍ د وسلوالو حملو له ویرې اجازه نه ده ورکړې چې پوهنتون ته ولاړه شي.
کورنۍ مې د طالب او داعش له ویرې اجازه نه راکوي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړم. مجبوره یم چې دا کال د سره تکرار ووایم.
یوازې عابده نه ده چې د وسلوال تاوتریخوالي د زیاتېدو او په تحصیلي مرکزونو د ترهګریزو بریدونو له ویرې د خپلو درسونو له دوام پاتې شوي. په بلخ او سمنګان ولایتونو کې چارواکي تاییدوي چې پر کابل پوهنتون د عقرب میاشتې له تروریستي حملې وروسته په تحصیلي او تعلیمي مرکزونو کې د محصلینو په ځانګړې توګه د نجونو حضور کم شوی. د بلخ والي ویان منیر فرحت ازادي راډیو ته ویلي دي چې تحصیلي مرکزونو ته په دغه ولایت کې هیڅ ډول ګواښ نشته، خو بیا هم کورنۍ په تحصیلي بنسټونو کې د خپلو اولادونو امنیت ته اندېښمن دي.
فقط یک نگرانی بین مردم ما و اولیاء شاګردان.
یوازې د خلکو او د شاګردانو له اولیاء سره دا اندېښنې رامنځته شوي چې د کابل په شان په ولایتونو کې هم پر تحصیلي مرکزونو حمله تکرار نشي.
ښاغلی فرهاد وایي چې پر تحصیلي مرکزونو تروریستي حملو د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې او یادې مسلې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضور کم کړی. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري وایي چې په کابل کې پر مختلفو تحصیلي او روزنیزو مرکزونو له وسلوالو حملو وروسته په دغه ولایت کې هم د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو فعالیت کم شوی دی. سروري زیاته کړه
موږ تیره اونۍ د دې شاهد چې اوازه شو چې د سمنګان ولایت پر دولتي او یو بل خصوصي پونتون برید کیږي او هغه ورځ پونتونونه رخصتول. په نورو ورځو کې هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته محصلین په ویره ورځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د فیصلې پر بنسټ د کورونا ویروس د مخنیوي په موخه د قوس له اتمې نیټې د هود میاشتې تر پنځلسمې نیټې ټول تحصیلي مؤسسات رخصت اعلان شوي. په همدې حال کې ځینې بیا د تصمیم تحصیلي بنسټونو ته د متوجه امنیتي ګواښونو له امله بولي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی.
د کورونا د مخنیوي په دلیل د پوهنتونونو رخصت کول یو بهانه ده. دولت غواړي چې تحصیلي مرکزونو ته متوجه امنیتي تهدید لرې کړي.
د بلخ پوهنتون مرستیال رشاد جمالیار هم مني چې پر پوهنتونونو د طالب بلواګرو او نورو ترهګرو ډلو حملو په تحصیلي او تعلیمي بنسټونو کې د نجونو حضور له ستونزو سره مخ کړی. د یادولو ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې کابو شل دولتي او خصوصي پوهنتونونه په اتلسو پوهنځیو کې څه باندې یو سلو شل زره زده کوونکو ته تحصیلي خدمات وړاندې کوي. موجب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه مو راپورونه واورېدل. د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی ناروا بللی. پرون په ناجر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي هیوادونو له سازمانونو یې غوښتي چې دغه جګړه وغندي. په دې اړه د سالم احمد صالح راپور ته پام وکړئ.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کړنلار موافقه سوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل.
دوستانو، په بخښنې سره هغه راپور اوس نشر ته نه دی آماده چې مخکې پکې وویل شول چې افغان حکومت وایي چې د اسلامي همکاریو سازمان او دغه راز اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې ده. موږ هڅه کوو چې راتلونکو خبرونو کې دا راپور هم درته خپور کړو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په اروپا کې او امریکا کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. په اروپا کې بیا یو شمیر سیمې هغه محدودیتونه نرموي چې له څو اونیو راهیسې لګولي وو. دغه وضعیت په پام ډیر خلک هیله مند دي چې د کورونا وایروس واکسین به د روان کال تر پایه بازار ته راووزي. نوریاس نوری په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کورونا وایروس د مړینو شمیر تر 400 واوښت. د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز پر اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خپره شوې ده، په اروپا کې 4,950 تنه مړ شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په 5 هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړ شوي دي. په بریتانیا کې 55,500، ایټالیا کې له 350,000 زیات، په فرانسه کې نږدې 25,000، په هسپانیا کې نږدې 45,000 او په روسیه کې 9,500 کسان مړ شوي دي. د اتلانتیک بلې غاړې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې چې څو ورځې ختمېدو ته پاتې دي، 4,000,000 مثبتې پېښې ثبت شوي چې د ورتېرې میاشتې دوه برابره دي. په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري، او د دې وایروس د خپرېدو له پیله تر اوسه له 2,680,000 زیات کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د لومړي ځل لپاره په روغتونونو کې د بستر شوو کسانو شمیر هم له 9,000 اوښتی، او ډیرو ایالتونو او ښارونو سخت ټولنیز محدودیتونو او روغتیایي اقداماتو ته مخه کړې ده. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس خپرېدل د څو اونیو سختو بندیزونو له امله ورو شوي، خو بیا هم دا وچې د دغې وبا مرکز ده، او تېره اونۍ د متحدو ایالتونو په نسبت د کورونا ریکارډ پېښې پکې ثبت شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په خپله اونیزه وینا کې وویل، د کورونا د نوې څپې او نویو بندیزونو سره سره د هیواد له کله چې د روان کال په پیل کې په اروپا کې کورونا خپره شوې اوږده لاره وهلې ده. مرکل وویل، اوس موږ ډیر پوهیږو چې څه ډول خلک پر کورونا اخته کیږي، څه ډول کولی شو له دغه وایروس ځان وژغورو، د ناروغۍ نښې څه دي او درملنه په څه ډول کیدی شي. جرمني په نومبر میاشت کې بندیزونه لګولي وو، رستورانتونه او بارونه یې بند کړي وو، خو ښوونځي او مغازې پرانیستې پریښي وې. جرمني دې ته په پام چې تر اوسه په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف لوړ دی، دغه بندیزونه د دسمبر د میاشتې تر 20 پورې غځولي، خو ګاونډي هیواد فرانسې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې هغه بندیزونه به چې له اونیو راهیسې لګولي وو په تدریجي ډول لرې کوي. پولند، هالند، بریتانیا، بلجیم او یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم لګول شوي بندیزونه یو څه نرموي. په داسې حال کې چې د نړۍ ډېرې برخې د کورونا دوهمې او درېیمې څپې ځپلي، ډېرې هیلې د دغه وایروس په وړاندې د نویو واکسینونو په جوړېدو پورې تړلې دي. ښایي دغه واکسینونه په راتلونکي دسمبر میاشت کې بازار ته راووزي، او د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې د نړۍ ډېر خلک ترې برخمن شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
کچیرته تاسو انټرنیټ لري، زموږ د ویب پانل لاره هم تازه خبرونه او راپورونه موندل شي. د ویب پانل پته مو د azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پانه د ملیونونو مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، له تازه پیښو به خبريږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مظلوم یار باچا له زابله لیکلي وای، پر حقیقت پر حق بیان سه بریت سخت خفه کړم. عبدالستار خونزاده له بالامرغاب لیکي وای، دلته سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوې دي. قاری سیف الاسلام لیکلي وای، طالبان سوله نه کوي، د پاکستان په اشاره یې جګړه توده ساتلې. عبدالباقی اسکزی له بوسنه لیکلي دي وای، درې اونۍ تیرې شوې خو د الیاس دایي قاتل نه دی پیدا شوی. د بادغیس له بالامرغابه یو بل اوریدونکي لیکلي وای، خدای دې ژر سوله راولي، کنه هر ورځ به افغانان د جګړو او بمونو ښکار کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي وای، د سولې خبرې نمایشي روانې دي، ځکه تاوتریخوالی زیات شوی دی. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکي وای، له کومې ورځې چې د دوهې خبرې پیل شوې، افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلې. شفی جان د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی وای د غزنی چاودنې خوشنۍ کړم. محمد قاسم زوکبل سمس کلی کی وای د هلمند عمومي لارې بند شوی خوراکي توکي لوړ شوې دي. اسمت الله افغانیار لیکلی وای ټول افغانان باید لاس یو کړي د سولې راوستلو لپاره باید ولسی حرکت پیل کړي. دویمه نیمایی دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او حق او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړي شوی او ریدل ماهروي. اوس د خبرونې دویمه نیمایی ته رسیدو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو د صفی الله سانګزای راغلی چې لاند خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د نننی موټر بم برید له عمله یوازې د لسو پوځیانو وژل کېدل او د وو نورو ټپي کېدل تاییدوي. خو د غزنی چارواکو له هغې ډلې د والي ویاند واحد الله جمعزاده او د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته ویلي چې نن د ملي اردو په کنډک باندې د موټر بم برید له عمله دیرش پوځیان وژل شوي او څلویښت نور ټپیان دي. په همدې ارتباط د سولې په چارو کې د دولت وزیر او له طالبانو سره د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری ویلي د غزنی نننی برید د جامع او بیړني اوربند د ټینګښت اړتیا لا ډېره کړه. دا خبره د ښاغلي نادری په حواله باندې نن په ټویټر راغلې ده. ارګ مانی نن د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیل او لومړنۍ غونډې په اړه د یو بحث کوربه وه. په دې غونډه کې ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله او جهادي رهبر استاد سیاف ګډون کړی و. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیو د کنټرول اداره سره له سبا د پولیو د واکسین یو اونیز کمپاین پیلوي. په خیبر پښتونخوا کې 22 کسان په پولیو اخته شوي دي. په اوسنی کمپاین کې به 6,400,000 ماشومان واکسین شي. او په اروپا کې چې ځینې برخې د اونیو محدودیتونه او بندیزونه نرموي، په کرونا ویروس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 خبرونه لري. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ بیا هم وایم چې زموږ د ویب پاڼې پته در سره یاداشت کړئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com هلته د ورځې تازه پیښې موندلی شئ. اوس هم ورځو سپورټي پیښو ته. د ورځې سپورټي خبرونه ډیوه نادر وړاندې کوي.
کابل کې پینګ پانګ ټاکنیز لوبې پای ته ورسېدې. د افغانستان د پینګ پانګ د فدراسیون سرپرستی لینا کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې د قوس په شپږمه د بدني روزنې عمومي ریاست جمعي اعظم کې پایل او د شپږو ورځو پورې دوام درلود. دا غلی کاکړ په خبره په دې لوبو کې د کابل په ګډون له 15 ولایتونو 115 لوبغاړو ګډون کړی وو. هغه زیاتوي یادې لوبې د مختلفو عمرونو او کټګوریو د ځوانانو ترمنځ د پینګ پانګ ملي لوبډلې لپاره د غورو سیرو ټاکلو په مخه ترسره شوې. د دې لوبو پای کې لومړی، دوهم او دریم مقام ګټونکو لوبغاړو ته په ملي ټیم کې غړیتوب او اړوند فدراسیون لخوا کپ او ستاینلیکونه ورکړل شول. نن د کابل د فوټسال غوره لیګ سیالیو وروستی پړاو ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په وینا د فوټسال غوره لیګ سیالیو دا پړاو د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشکوف ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پرانیستي مراسم نن د ټولو لسو لوبډلو په برخې اخیستنې ترسره شول. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سلو توپ اچوونکی راشد خان په لوګو شل اوریزو سیالیو کې له نورو توپ اچوونکو زیاتې وکټې اخیستې دي. دغه شورا د نومبر په 28مه په خپله فیسبوک پاڼه خلک تشویق کړي چې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه راشد خان ته رایه ورکړي. یادې شورا ویلي چې راشد خان د لسیزې یوازینی بالر دی چې په شل اوریزو لوبو کې یې په لږو لوبو کې تر نورو ډېرې وکټې اخیستې دي. یادې شورا لیکلي چې راشد خان د لسیزې د یو ښه توپ اچوونکي په صفت 9 وکټې ترلاسه کړي چې په لږ وخت کې لږ تر لږه خپل اوسط 12.3 ته لوړ کړی دی. شورا زیاته کړې چې د بالرانو په منځ کې خان یوازینی هغه دی چې په دې وروستیو کې 15 وکټې پوره کړي او د ټولو شل اوریزو لوبو په کیریئر کې 9 وکټې خپلې کړې دي.
د دغه خبری خبرونه مسایل همدلته پای ته رسیږي. ورځو اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لاټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کې ربان ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې وګړي کوی حاضر
کې ان شاء الله موږ ځلګونه پکې ورکړي د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مو ومنه زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم درنو ورېدونکو وا به ورې چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلی چې عائشه او باته هم خنه ده او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي نه ده ورکړل شوی د په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده پام ورته راړو وز به تلیفون کوون کې خپل ستونزه په خپل ووایي
نو مې سره علي دا هلمند ولایت مرجه ول سوالای نه مې زنګ وایله دا ستونزه مې دغه د ورو راځه دلته موږ دا کنډک دې موږ دا نه ډوډۍ خوش کنه لرو دا لسره شي بس دلته دوی مې استم شوې دي نه څوک رسپتای غم را لخوا نه څوک دلته بن صافي روانه ده هر څړې چې خپل ځان لو خپل سره دولت جوړ کړه دا هر څړې بس څوک چې ضرورت به شي هغه لرو ستور کوي اماغه پر رخصت زی موږ دلته دوی میاسې شې موږ نو رسته خلک راغلی هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسو د مارجه ول سوالې په کوم جزء تام کې دنده تر سره کوي
که په مارجه کې 215 میوان کلی اردو د اول لیوا د سګم کانډک د دویم ټولي سرته راځم
تاسو دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړی
دا چې دلته کمانډان د لیوام راغله او بالکل پختل راغله واغې ته ویلې دي ټول ته ویلې خلک خبر دي دلته هیڅ کوم اقدام نه کړم دې خاطر بس موږ ډیر زیات په تشویش کې ځکه چې موږ نه دلته داسې نه پرسته کمانډانان دي چې موږ نو ورسته راغله شپږ و میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅ غم نه خوري ولا چې هر ځای زنګ و یو څو شپږ نه وي نه دغه اخکړې شماره هغه ته هم زنګ و وزارت ته هغه ته هم زنګ و پکا د همدومره غولې ده کوي چې اساس ستوند تا بل اتر سادهګي وشي او بس زمونږ ستوند نه لګین دا ډیر وخت چې بس هر دغه زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې مزمن دغه مشکل ال شي
سومره موده کیږي چې په دې خطه کې سرتیری
زه په خپل تقریبا دا وی چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی ما تقریبا دغه دویم کالم روان دی پکې دوه شتمه میاشت نه روانه ده چې کانډا کې مو دا کانډا چې څلور کال شي پینځه کال چې دلته خراب کانډا کې مرجو له سوالې کې
خات تر اوسه سوزه لیکورته تللې
یو پیرام نیو تولې مر بیخي او د پم کورته نیو تولې پر دوی میاشت چې هم دلته پراتی او مونږ بیخي تو غم نه خوري
غیر دغه دوه ستون زونه سبل ستون زخه نشته
بغیر د رخصتانه بس هم دغه اول غټه مشکل خو هم دغه دی وډاین له رورو را بس هم دغه لاس ورځی تقریبا هر وخت خوانده سي راځي او کله اصل راځي نه کله دیش راځي نه خو مقصد وز دغه لاس ورځی شي ته وز بیا ډوډۍ نشته نو وس موږ یې راځي زاده راډیو ته زنګ و چې موږ دغه مشکل حل کړو موږ دغه مشکل دې ته را پکې دې شي حل شي او بس دغه مشکلات یې رورنو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه اخیسته او که ستا غوند نور سرتیری هم شته
تقریبا دا چې یو کاندا چې دلته په درې ځای تقسیم شو دا یو ټولې په ناوي ولسوالۍ کې بل دوه ټولې چې دي زوم نبر دی هغه کاری ته نو مخلي کمپ نه اوروس په نامه دا مونږ کوم ځای کې دي ته کمپ کېم بازار دوه ټولې دلته دي تقریبا دا چې وی چې ټول به یو پک سوا او دغه یا کم زیات نفر دي دلته خو دا اوس مونږ کوم مشکلات لرو تقریبا دا چې وی چې یو 500 تر 600 تا تقریبا
ستاسو په جزئیاتم کې خو به دا سي سرته رانی چې ستاسو نو اوروس ته راغلی او رخصتي ورکړل شي وي ستاسو په نظر دا ستونزه پسې کېده
او خپل کمانډانان هم دا کارونه کوي بالکل هم شریکه کړی څوک غم نه خوري زموږ خپل کمانډانان هم دا کارونه کوي هر څړای ورو بس نه پوهاږي چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویل چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زموږ اول ولی موږ دا کار نه کړی ولی موږ دغه رخصت نه راکوي بس یې چې خدای مهربان دی تاسو سبا هم ورسي دا څو پیرې موږ هم دغه دغه سو غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي و چې غریب نه یو واسطه او دغه لري خلک زنګونه سره وي هغه د رخصتي ملاوي هر څه ملاوي او بعد غریب او خواب هندستان هم خوار دی ارزه کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي علاج بس موږ خپه کړی دی هغه باندې ځکه به وطن د موږ خدمت کړو بس سر په بای ولګلو بالکل هر دغه ته موږ هغه خدغه بن صافیم بس د خپکې ډیر ذاته خپکړي
په خپل قومندان په دې ستونزه خبر دی
قومندان کولی اردو ماوین کولی اردو ټول ته ان تر وزارت افور موږ دغه کړي څوک دغه نه ک زخمی پر زخمی پراتی راس وی زخمیان چلته مو وشي لسی وله تر زخمیان پراتی رسو کې غم نه خوري زخمیان به تمال تر اس وی تقریبا شپږ ووره دي پراتی بیا غنه بعد تیار راشي وضعیت دای شي بس ان تر کولی اردو وړي دغه مشکلات دلته خو بس دغه کارونه نه
خسته ستونزه بل مسؤلینو سره شریک کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند خاغلی روح الله احمدزی سره شریک کړه. محترم احمدزی، د سید علی سرتیری ستونزه به مو اوریدلی وي، په دې حصه کې ستاسو نظر غواړو.
لکه څنګه چې تاسو روښانه ده، د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤلانه برخورد کوي او دوی ته رسیدنه د خپل کورونو په لومړیتوب کې نیولی ده. دقیقا زمونږ سربازان په کومو مواردو کې د دوی ته رسیدنه ده هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی او عباطې مسله او همداراز د ژمنیو البسی موضوع زمونږ د وزارت رهبري د خوانه اجراات سوي دي، او زمونږ ټولو قطعات او جزتامونو ته ژمني جامې ټولو ته رسېدلي دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که کومه برخه کې یا کوم قطعي جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي، موږ ان شاء الله هغه ته عاجله رسیدګي کوو. د دوی د عاشی او عباطی مسله موږ ته ډیره زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان ته رسیدګي د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز موږ د ټپیانو او د شهداو انتقال دا زمنګ جدي کاری لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دوړو خو ته تلفات اوري، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولی زمنګ مسولیت او کاری لومړیتوب مودا دی چې زمنګ خپل ټپیانو ته په عاجل توګه او په موقع سره رسیدګي کوو. احیانا په کوم موارد کې چې چیرې ستونزه موجوده وي، موږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب، د عاشی او عباطی په حق له خطاسو وویل او خدای دې وکړي چې سید علی اوریدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله سیده کوم ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب، اوس خو دا ستونزه شته.
احیانا بیا هم چې کوم ستونزه وي، موږ ژمنه خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت د تامین لپاره خپل سینې سپر کړی دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو اوریدل چې د هلمند ولایت د 215 میوند قولي اردو د لومړی لیواله شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي وو چې یا شاوې باتای هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روح الله احمدزی وویل چې دغه ټول ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه پیغام پیغامونو په ګډه سره وورو چې تاسو خپل ورکزان لټوي او مشتمو پیغامونو راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کوم غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوړیدونکو مشت خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي مور هم در تخبرو کته سی په خپل ورک عزیز پسې ګرځي. نو لطفا د خبرونه تر پیل د مخ قلم او کاغذ در سره ولري تر څو کولای شي چې دغه اوریدونکو شمیرې در سره ولیکي کده سی تاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مون نظر روم ورزو د کندهار ولایت خدای اوریدونکو پیغام راخلو چې مشتدی ورک په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې هم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او د راډیو ټول همکارانو ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ دی او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور کریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 0. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خاجم یم چې اړیکې مې لږه راځه د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمه څخه نیولې ده. زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کامرې څخه وڅېدې چې د داوود په نامه باندې دی. دوی خپل ځان مرید کوي د ایرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د بیخار غکې دی. مخکې مې پیغامونه پرېښې دوستانو بیا هم پیغام درته پرېږدمه که دا هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود سټېټ نه یم د داوود دوستانو زما غږ اورې چې غواړي تناسه کې زما شخصونه دغه شمېرې ته دي زنګو یم چې کولای شي دا وته ورته پلاس ورکړو. زما ټلیفون نه شي ویره ده 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
څلور دوا اته یو نه فکر وته هو یو سره د څلور شپږ څلور ولس کله چې زموږ پیغام مې دیو سلام
سلام علیکم سلام نو نه کې له اجازه دی راځو کارکون کوریدن کو تاوار محبت مې دې سره ثابت یو کس دا د عبد الرحمن په نامه باندې دانو دی وخت کې زما د نه دغه حلک چې دا فقط د شپږ ویستو کلو به یا پنځه ویستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخ یو کله ګرمې نو په هر څوک زما آواز اوري وروري پلاري کله کورنۍ نو زما شماره ته د زنګ وکړي زما دا اتصالات شماره ده 0-3-2-2-0-0 او بل تین شماره مې د عریبا 0-3-0 5-0-6-1-3-1
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یا ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
کوم دوستانو چې زموږ سره مخ خپل پیغامونه شریک کړي وو د موږ هم درته خبره کړه په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګرځ سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړل کوم سلام کوم زاب سمد الحمدلله من الک اور جانا ما یوم الگری دی چې دا مجید رحیم په نامه کې تقریبا دا زمین کال کې چې ما درکه دی ار ورور ار مسلمان وای چې په اړه معلومات لري زما ته د مسلمانۍ لمس په دې غشمره ټلیفوني تماس ونی چې په پروسه پر 5-3-1-3-4-3-1 یا زلي دا په پروسه پر 5-3-1-3-4 دا د دې راځي چې مننه
سلام علیکم احترامات ازادي راځي ټول اوریدونکو اکثر کوم کوم الافاک د یو چیرو جوړه خوشاله وایس اسلام مجاهد من هلمن ولایت ښا زما ملګری دی عبد الصمد په نامه هلمن ولایت ته د لون صالح وسدون کوي هر څوک د خپل معلومات لري زما سره دی پر بشمیره تماس ونیسي 0 7 5 2 3 0 الله تمام
السلام علیکم زکیلا محمد لوګر ولایت اړوند غشت باری نه غږیږم لمغه یو خوریه ده زائر ولایت نوادی له ننګرهار ولایت بیسوده ولسوالۍ د سراچې مدرسې نه ورکسو ده او که چاته پته معلومه یوه را یا دا غږ د ما د خپل اوري نو دغه شمیرې ته زنګ وای سی پرواز یا ډیرس دو ډیرس ته ډیرس شپږ سی پرواز سی پرواز یا سلوراتیا دواتیا شپاگ سلام
علیکم سلام علیکم در غادس در ولایت غادس و سوخید سلچین دکیلی تخیر پیغام پیزم مای وزدوی دی در شپاگ شپاگ و پیزم شکیلی شدت را کدی شوک وای چې نن هغه ونه دی د خپل اسماعیل په نامو حالت وای دی اسلام الله په نام دی خریب دو استراتیج چې درا کړلري یا یو رد مرګ او د ژوند د معلوماتو ولري دا هغه شپه د زنګ ووي چې په دوه سپر دوه شپه او سپر نه دوه ورځې سپر وسلام
سلام علیکم کلی کرامات د غبیر اور ورډونکو د کډروال کار کوونکو ته بخښنه مبتر علیکم سلام درن جوړ اورو ز سایل سینم د هلمند ولایت مرکز د خرګاه سره ټلیفون پر لیکه باندې ما زما یو د کازی دی د نن څه څلور ورځې مخکې د کور سره درکه سوي دی د وو اتو کال درمنځ د هلمند ولایت مرکز د خرګاه د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره سوي دی لطفا که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امده دوه شمارو باندې تماس ونیسي د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوټه پسند دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ډور څه په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امده دوه خبرګې شمارو باندې تماس ونیسي د ټلیفون شمیره ده 0015 1 سرویس دو اتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 1 سرویس 2 اتیا اویا وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم اجتری د پاره د ولایت بالابرک د سولی د ګرانی د کلی سای سره پلین کما ما هو په نامه د شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د بزنس کې کار کوي دی کچې دی زنه ورته وی بل مسلمان ورته په معلومات لري والله چې خدمت ته ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوې وروره 3000 افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 1 4 0 0 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 2 4 3 4 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 2 4 3 4 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم زباو الدین په دغه ولایت د ملان راغلم د ټولې معلومات لري پدغه شماره ما ته زنګ ووي 0 1 3 3 0 8 0 0 0 یو ځل بیا شماره وایم سپر و نه دری دری سلور اتا سپر سپر سلور. سلام علیکم و رحمت پامن.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست ورک شوی دی د اوو اتو کالو دی د نن څخه درې څلور ورځې مخکې د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی د هلمند ولایت لښکرګاه مرکز لښکرګاه د بولان د درېمې امنیتي افزې د سیمې څخه نادرکه شوی دی. د اوو اتو کالو دی کړه د په اړه څوک معلومات لري یا چا لیدلې وي او د خپل نوم یې د نن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی. خړې جامې پتان دی شین کوټ یې اغوستی دی د اوو اتو کال دی. نو که هر مسلمان ورور ته د په اړه معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه غبرګې شمېرو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 1 8 2 0. د ټلیفون بل شمېره ده 0 5 4 1 8 2 0. او ار مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکړي هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم همدی مړکم هم تنه دلې سنې ولې ده. ما یو ورځ مشه د داروخان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې څه درک مې معلومات نشته. ما د ورور دغه شانی نه چې په لاسه سوي دی هر ورځ مسلمان ته معلومات یې ما ته په دغه لمر څنګه وي د پر و د لوټ کلور ټول شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څل ویس او یا اته تندوس تاسو دې راځي ته جهان مننه چې موږ پیغامونه اتمان دا غره نه سیمو ډیر په تشویش کې داله په امان.
مازی ته یې نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې ما بد نه دی د کار نه مې اد نه دی دی پسار کم خپتی پښه کم خپتی دا د پیغام نه چې د تلیفون سره به د توای چې پر وسته اته نه اته صفر نه و د پر بل څه نه صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې په دې چې از ما پیغام نه چې از ما ډیر سرګردانه یم دوه کښنه را ته پاتې دی مینه را ته ناس د ډیر سرګردانه سم خاله از ما پیغام نه شرکی ونن.
سلامونه نیکی ویلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته. ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالینه پیغام سب کو ما زمونږ نه ماشوم رسېوي دی اته کال عمر لري او سری جانی دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ نو رښوي دی. که چاته په دې اړه معلومات دي انساني همدردۍ د مخې موږ سره په دغه ټلیفون شمېرو زنګ ووهي 0 5 2 5 5 9 9 او بل شمېره د 0 3 8 8 3 1 3 1. د ټلیفون شمېرې یو ځل بیا هم تکراروم 0 5 2 5 5 9 9 او 0 3 8 8 3 1 3 1. دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشري تاسو ښه وخت وکړې په امان.
السلام علیکم. زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدار د کلی خبره کوم. زما یو دوه ورونه دي یو مې ورور یو مې د اکا زوی چې یو حکیم الله بل سید احمد نومېږي د څلور میاشت کېږي د کور نه درک دي چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات دي ما ته دې په دغه شمېره ځانګې چې پر وسو نه څلوېش سپاراتیا یو څل دولس چې پر وسو نه څلوېش سپاراتیا یو څل دولس درې زره ما نوم دې وسلام په احترام.
سلام علیکم. زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ. اتل اسکل مخکې یو نفر ورک شوی تا له کوره څخه نه درکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د 22 کالو په عمر کې. نوم یې عجیبت ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي 0 5 2 1 9 9 4 6 0 مننه.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ویلې وو د دې موږ هم د خبرونې ته جوړښت سره سم په امانه تر خبره کړه خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به تخپل کورونو تر وګرځو تر د خپل په امانه د مخه غواړم ل خپل همکار ته روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مرسته ویلې وو تر بلې ونی پوری چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو تاسو پر الله سپارم خدای مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
چد وچ یا کیا یار انتخاب میکنه
وای کتلیت اومدم کل تنظیمای زورت
کبیر باوز گوره دا گاونده هوا پاکستان و گوره چمدا مکن
و بایس یک کسی که از این خاک است ما د افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پچپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو